ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشید سرور صاحب. ستاره مشه خدرمنو آوردون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمه ده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت ورسیشی. ده افغانستان برشنا شرکت وی چه پا بغلان که ده برشنا پریشوی مزیبا نن ترمیم شی. او ده اسلامی دولت یا داعش دلی ویلی چه زانواجون که پروند سوریه پرقه که سوتن وشلی دی. ده خبرونو تفصیل. تمره چه د کابل درایو د درېسه او محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیال وایند زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درېسه او محلونو تفتیش پایته ورسیږي. او دغه درېسه او محلونو د تفتیش نه به وروسته مو غوښتنې کوم چې د همدغه ونې ترپایا یا هم دراسوم کې ونې په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خور کړو.
شاغل سادات هم در از ویل چې په دغه درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پریشوي مزی به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزی د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان میدان وردګو غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاپ شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برې هر خانواده شهید 50 افغانۍ ورې.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلي اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغه ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریه په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغیزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه د 24 او 24 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حمله په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پرو سوودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو د غرض د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کیږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي. تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخه مو آزادی رادیوي مجلې ته بیل کړی ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالانشا د رئیس د سفر د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه د اندیشنو او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، دا څرګندونې تیره شپه آزادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یو وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
دې څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغذ نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي او دا طالبان مني. زباول رحمت چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لري انتقال خطر دفترته د پاکستان لاس مبرهم او خره
ده. ښاغلی سادات په وینا پاکستان غوړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو دی یو شمیر استرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د دې اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې اژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یوکان د شوې دوله عمله د لسکونو کسانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره قانونه په معیاري ډول نه کیندل کیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیشه به په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواک کمیټا او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خوایدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ د سرو زرو د کان د خوایدو په پیښه کې سباند دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې یو مسؤول ادریس د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانوني کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانوني کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانوني کیندنې کیږي خامخا دا شان پېښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانوني کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانونو عوایدو ته پام نه، بلکې د قانونو معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر اورزلا نعمت د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکي کمپنۍ مکلفې دي چې د قانونو په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. د دې قانونو په اړه د خپل ادارې د ارزونو له مخې آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه
هیڅ نوع میکانیزم حمایت او حفاظت دی وبل مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکوونکي دي، خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي،
کارهای جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خوایدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازنۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون په خاطر دې ویلي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د ناامنو سیمو د کانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنګ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادي چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بین المللي اصولو په اساس ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپله دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضرور دي، ماډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي، هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنی موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابرو.
د دا هم وویل د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې قانونه د امنیتي ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دي او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغو ته هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خبر کړی دی. ورسپاڼې د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدورۍ د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامداره تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمې زو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبه پورس د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو.
په زرپانه کې به د اولی میاشتې دریمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډیر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ودل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتل نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتل نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتګار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتګار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکو حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلې دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو پر رموزو پوه څېړونکو او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده او د کلاسیکي شاعرۍ په حقلې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نورو شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شي اغزي، چاته اغزي ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحال پو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 1500 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوي دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون زیو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله سرګند کړه چې لدی وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړې. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په ننني هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګي کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنځي شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوی ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې آسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به یې پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبر دادا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او دغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي، یو بل کتلې هم شیدل ته خلک او هغه تر صحیح لیدې شي. دویم زما په دې کې هغه بدوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو منځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگا درگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه چې لگا نن سبا چون کی د انټرنیټ دور دے دیس زونو دی نو که فرس کدا سے خس اوکڑے شی او داس لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داس سایټونه یا داس ویب پانی جوړی کړي چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه تا هغه تا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو د سری سری با د تلو راتلونه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ نل مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکسر نه مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې داسې خاص وی چې د دې په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې را نه شي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لرې والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننٹ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل په سلام کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختي بل ډله بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زر تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له ځان له پخی
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ دا سیدھا چی چونکہ پکوز پختونخوا کے لگ منگ منگ چپ کم ماحول کی اوسو یا چپ کم ذائی کی اوسو دا آگے لگ ڈیر مشکلات لری آگا مشکلات دا دی التم مطلب اس زمنگ ریسنٹلی او دا اغروان دے او سیمینار منگ کو پاک افغان پیس کانفرنس بنو مان دے آگے دا پارا منگ تا دمرا مشکلات دی چی آگا منگ مطلب پخپل سمے بانی کوئی نشو کنا منگ بیا دا چا گورنمنٹ یونیورسٹو سرا یا آگی پخندون سرا رابطہ وکلا دا آگی پا ذریعہ بانی منگی چی تاسو بیرا اوگوالا ہے منگ کدا کار کو نو منگ تبھی حل تھا لگی مشکلات ادا سے کی گی نو آگا ادگی مشکلات ادا وجہ حل تک کہ خلق چون کی بیاد سپریس کے دو والا خبر ادا آگی قوت دے داغی او خپل سسٹم دے نو آگے دا وجہ خلق لگ ڈاری گی چی لگا سے نہ چې منگ دا پہلو کو دا قدم واخلو دے سر بیا منگ تو رست مشکلات بھی لگ لگ دغه بکی گی نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره او داسې خلکو ته بلنې ورکړي دي نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه چې مطلب دغه نشته بالکل خو چې سمره پکار دی اغه نه دی زما خپل دی کی دا دغه دی چې پدې کی دلته بری پختونخوا کی چون کی دلته اغه سيزونه نشته دی چې کم منګ باندې مشکلات دی اغه قانون نشته دی نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کی زما مطلب دغه یاداش کیشته دی چې دوه درې زره داسې خسي وشو دی کسان راغواړي دغه دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا چې د دین لګ دی ته ذاتول پکار دی دغه وجه دا چې ال ته چون کې اغیته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غي سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځم تغیر ورستر بلې په زیات هي دی څنګه کولی شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا د زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په نننۍ برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وي او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی یو نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلود
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دمې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي و چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعری بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزی صاحب د شاعری هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفریح کړو او زمونږ استاد سي ټول ملګرتیا هم واقعي نه زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک زم شان جورنالستان دي څوک لیکوالان دي څوک نتاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهیږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خیږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید شي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایه د مینې په باره کې دی ویلی وي
انوری صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما سه د زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلوکې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دی رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهیلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهیلی شوې یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه طبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یاره ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بې غوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دی یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن دپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعران اوس تاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق اخلاق لپاره شیرونه ډیر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه مونږ چې خپلو کې وجل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د خیرازۍ د هغوی د طالب د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اوریدونکو ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندې ته آماده یم په خپل ځان می وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاله کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به لخولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به لخولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوي او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو د اولی میاشتی دریم نیټه ویلی پریپویا نشم ویلی پریپویا نشم ویلی نو داتسمانه چې هر ځای یادوي کله پر ویاړ کوي او کله داسي وای یاد اولی میاشتی هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او رسته شیر ولیکم جانان داتسمانه اوف زر شو واینو دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې ترمنځ څه راز دی خدانو څه معنی خدانو څه کیسه ده خو زه چوپ یم بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي خیر دی جانانه خیر دی ووایه چې زه پرې پوه شم زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګزنه
خیر دی ما پریک دا ما تو خوب رازی خیر دی ما پریک دا ما تو خوب رازی بیا وی وای ما لاس ران کش کړي او وسغوندی شي بیا رات وای چې لتا خفشم ما سر مغهګیگا تل ما راس پټوي خخا زپوه شوما خخا زپوه شوما تازه کثیر ورز د صابر شیر وای هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روخ شو او ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي په تا مهین ستا لیونۍ روخ شو
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روخ شو او ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي پتا
دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي هو په دې به مخکې مین شوی وینو یا به دې مینه خواره شوی وینو
زکا ول میاشت او دریم نیټه په ډیر افسوس یادوي. خزمات څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ خزمات څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ خزمات څه کار دی چې دې ورغلې زخم بیا تازه کوم؟ خزمات څه کار دی چې درته وزر کوم؟ څه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نشي ستار ټل زما سوالونه. زه ورته وخاندم او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري. کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
سکندر خان. څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړي دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 1100 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزی او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسائل په ادبي رنگ بیان شوي دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خ خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوي دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د ده په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولی دی او په هغې کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوي دي. خو ګوردونکو، دا هم د سکندر خان له اشعارو یوه نمونه. د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیرې د خپل څختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر مې هسې زیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر مې هسې زیګر پرې کړ، چې ویني اوخي دواړه مې لسترګو تر لیموسی. ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی. ککانی وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، ککانی وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، عاشق چې د آشنا لټی رغمه په ناروسی. کباب د سکندر سره د آشنا په بیلتانه کې، کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې چې بوی د وریتو غوښو هو د دل گفتگو زی په سترګو په لیمه په سر په لاس نه زی په زړو زی د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په پښو زی
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلی او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم سرود په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لوی دخت بیا راتاو شو دو هوسی په منډه وختلی غرته غرانه یو بوټو ونڅل هوا ته د فارا پراخ دخت د هوار المر زلیگی خو ګرمی لا ډیره نه ده د سرتیرو زړونه ډک د استراب صغروال پلان بس چوګا مدی لري په وحشت پلی ونتو و هیرا منډه د ساکانو د لخکر خواتر درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکی ته مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډک سترګې پر جانان د خواږه نظر برېښنا شو. هس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا غشوي لخکر مخته سهمناک گروزی تاو کن خپل سر و گزریات هم پونده ور کرد خپل آستا شل سپارن ای زوال هم به دپسی شد. دی پیلان و وحش شوه لخکر راغه پوخ دی وسپن دی زغر و پترنگرو نمرانه پیل مخا مخ پا کک را تاو شو لکتن داری پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو. پیل پرزان لکه زخمی خامار را تاو شو پی او گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سینک را نخه کک دی بل پیل خواته تی پدیر تلوار شو او گزریات لدیر زوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شات وویست غر خواته دی پیلانو غوی من جو پر همدی زای شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا د سالار سمن لخکر کې د پیلانو داسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو تا ووي د غره په څیر ګرز خپل سره هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغره وال ترنګړې یې ننوځي مغزو ته حیاهو ده شنګهار دی او دربا ده د کک هو د سمن د ششنهار دی او گزریات او نیزوان هم ورپسی دی پیلوانان دی تر پخو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک له ګرز سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک له ګرز سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېر وهم هر خوا تښتي څه بیرته د پارتي لښکر په لاړ شوه څه ماتو ګډ ولاړ دي او ستنی دي څو یې دښته کې خواره واره په تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لای هم لسره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند ورای د کک ګرز یې پېژاندل ډېر پخوانه دا له کومه شو او دلته څنګه راغی څنګه پرېووت له اسمانه لکه ټکه لکه تندر را گزار شو له فلکه اردوان د پیلوانان خپل پیل
وغوخت آس نه کوز شو پر شاهی پیل باندې سپور شو مخامخی لسپرو سره ور حی کړل د کېږدۍ په لور روان شو په ډیر خخم ملکې چې اردوان ولید د لرې د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ زرینا د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټ ک ای او ار جی